داده چه دزدکون کسخه یو سنفی ارزونه موکی چه ولی سوی درس سمره زدکریده.
آقلی نصحت وای زدکون که با دلینده یا قوس میاشته تر رسته نیتی خوانزه یو تزی او لجمانه رخصته یو رسته با دکاب یهود میاش که خوانزی بیا پیلیگی چه دخبرگولی یا جوزا میاش که با کلانه از موی ناخستل کیگی. آقلی نصحت زیادوی دادی لپارا چه کتابونه پورا تدریس شه درسی ساتونه یا تیا دقیقی کردی او دا کتابونه پا برخه که با هم دا زدکون که ستونزی حل کردی.
از موش درسی ساعتونه دیر شویدی اتیا رقیدی دا بعد تعلیمی کال لمرنه او رسیدی خام خواب دا ستونزی پزینو برخو پزیمو شوانزیو که موجود بیخو انشالله با دا مشکل حل کشیم. پتیر کال که موش دوال اس ملیون جلد کتابونه در لودل چه چاپ شوی و زکاون گوته هم رسیده لیدی پا اس محال که هم موش او دیرش ملیون جلد کتابونه لرو چه چاپ پروسه کدی انشالله بعد کتابونه هم چاپ کشی و موش تعهد لرو چه زکاون گوته کتابونه هم آویشو.
عبدالحمید حسن چې د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د زده کړو د پالیسی په برخه کې ماسټری کړی وای هر رخصتي سبب کېږي چې د زده کوونکو ډیر ظهیر شي او له درس سره فاصله ډیره شي خو له رخصتي وروسته مهمه خبره دا ده چې د زده کوونکو او درس ترمنځ لمنځه تللی تړون بیرته ورغول شي.
په ښوونه او روزنو کې دغې مسئلې ته د زده کړې هیره ویل کېږي. دا وقفه اوږده وقفه وه او هغه طاقت چې په نورو هیوادونو کې سوي خصوصا غربي هیوادونو کې هغه دا ښیي چې هلته هم زده کوونکي ډېر شاته تللي او ډېر څه یې هېر کړي. نو دولت خو دلته د دې لپاره مرستندوی پروګرامونه نه دي جوړ کړي، په پلان کې نه لري. اوس ښه دا ده که ښوونکي دي که والدین دي دوی پر دې موضوع سر خلاص وي چې زده کوونکي له یو تونز سره اوس مخامخ دی لیوی نگوان سره او دی نواز دا چی هیره راغلی دا بیالاقه سوی هم دی لذکر سره. نو تر دیر زای آغا چې دی پا مخ که کال که ویلی آغا رو پیاد کری او لخوانی او روزن سره دی تا بیرت علاقه ور کری دا غا تلون چی اوس لمنزت للی دی او دی کتاب تر منز دا بیرت راجوانده که
عبدالحمید حسن وایی دا کرونا لوجه اگده رخصتی با تاوانی وی خوز دا کون که باید دیر حس وکدی چه دا رخصتی جبران کدی او دا پخوا پر دول خپل درسون پر خر دول تعقیب کدی.
اول خدا در چی دیز لماتی نیسی او کوشش وکی پر خپل درسونو که پزنگر تو گراروان کل پاره او تر نور و کلونو دا زل زیاد کار وکی ویزا که پر خوانزی که دی تا تدریس ونسو او تر اوس پوری هم پروگرامون دیر منظم ندی. نو اوس دی تا پکار در چی پر خپل وحد سی که کوشش وکوی او پر کور که لوستای چو که اوگوی تا پر خپل ورسی ورسر کینی او ورسر غزده کری که کرسونوی دی او خواه که پا کلی که چوک وی چه تر دوی مخ که وی او مزامین ازده وی پا هر مزمون که دوی ستونزوار لری اوغی سر کینه ورس خزده کری. نو دا دیر زورده چه پا خپلا دیر کوشش وکن.
په تندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاسته راوړنو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د کورونا لوجه اوګډي رخصتي په خوانیز بهیر څه تاثیر کړی او د خوانځي اوګډه رخصتي څنګه باید جبران شي په همدې اړه مو د خوانی او روزنی له متخصص عبدالغفور امات سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
امام صاحب تل په ژمی کې هم درې میاشتې درې نیم میاشتې رخصتي لرو یا مثال اوس چې دغه د کورونا له وجې د رخصتي او څه اوږده شوه دا خپله په زده کوونکو یا هغه د دوی روان درسي بهیر چې دی په هغو څه تاثیرات لري؟
زه مخکې له دې چې اصلي پوښتنې ته راسم، دا ستونزه باید نه وای رامنځته شوې او دا ستونزه ولې رامنځته شوله؟ علت دا و چې موږ شاګرد ته هیڅ وخت احساس نه دی ورکړی. که موږ شاګرد ته مخکې په مخکې میاشتو کې په مخ دوه کلو کې احساس ورکړی وای بیا به دې کرونا د موږ په شاګرد هیڅ تاثیر نه کوه، ځکه په هغه وخت په شاګرد دا احساس درلود زده کړه باید وکړم له محیط نه، زده کړه باید وکړم له فامیل نه، او زده کړه د ما د ژوند جز ده. متاسفانه چې موږ دا احساس شاګرد ته نه ورکړی، ځکه د یو میاشت دوه میاشتې شپږ میاشتو په خلا کې شاګرد اوایي وګرځېد. نو ستونزه دا وه چې موږ شاګرد ته له اول احساس نه دی ورکړی، د زده کړې په مفهوم نه دی پوه سوی او دا تو پامول د زده کړې وایې په معلم کې ده کنده احساس وکړ چې نه زده کړې واز د معلم سره نه ده زده کړې له موهیت نه ده زده کړې له فلار نه ده زده کړې له فامیل نه ده زده کړې له نور منابع او د تلویزیون نه ده بیا به شاګرد په دیال نه پاتې کیږي اوس نو شاګرد تنها په فزیکی لحاظ نه پر رواني لحاظ متاثر شوی ده له مکتب سره علاقه تقریبا قطع شوې خونه ده کته کې دوه په حال کې ده
کورسونه رخصت او خوانځي په هنتونونه جمعتونه یعنی دا ستنه او چې دوی درس ویلای وي او په کور کې هم له دوی سره هڅه نه ده شوې اوس استادان وایي چې دوی بیرته خوانځي ته راګرځېدلې سره لدی چې د نویو درسونو لپاره تیاری نه لري په خواني ډیر څه هیر دي نو ستاسو په نظر د مسلې حل په څه کې ده څه باید وشي چې زده کوونکي بیرته وکولای شي د پخوا غوندې خپل درسونه ته ورسیږي او یو څه زده کړي
په یوه ځو چې دغه ستونزو په حل کې څو خواوی دخلي دي دولت اداره د مکتب فامیل او خپل معلم شاګرد دا پنځه برخه ټول په دې حساب کې دخلي دي خو اوسنی حالت کې ما په نظر باندې دولت څنګه چې کولای او نه کې نه ما په خپل باندې خبره کوي فامیل هم اکثره فامیلونه په هغه حالت کې نه دي چې ډیر کومک وکړي ولی ستا بیا هم کېدای شي ډیره مهمه اوس په دغه حالت کې د معلم دنده ډیره مهمه ده چې معلم څه باید وکړي معلم مخکې له دې چې پلان جوړوي باید نو پښتنه ته ځواب ورکړي اول زه دا درس ولی ورکوم په دې درس کې زما هدف څه دی دا هدف مې ولې ټاکلای دی د دې هدف کې زه له شاګرد نه څه ډول سلوک غواړم ان دا ور سلوک باید وغواړي چې شاګرد علاقه وړي آیا شاګرد په ویرو زده کوي شاګرد په لیکلو زده کوي شاګرد په کولو زده کوي نو په خپل هدف کې دغه سلوک ته ځای ورکړي شاګرد علاقه ور سلوک ته ځای ورکړي چې شاګرد په کومه طریقه زده کولای شي
خپل زده کوونکي څو کې د لپاره چې دوی درس په خړه ولو وایي
اصلا د دې ټولو خبرې چې ما وکړې یا به تکایه دا په پښتنو کې نه غشتي دي پښتنو کې معلمې که شاګرد باید ځان سوړ نه وکي زه چې دې پاره راځم زما دنده څه ده د ما په ژوند کې دا څه رول لري زه باید کوم چې ته ورسېږم اوس چیرې يم سبا باید چیرې ورسېږم د ځان پښتني کول ضروری کار ده ټول ځان پښتني شاګرد ونه کې او فامیل دې ته وادار نشي داسونه شاید نه شي
خو په تعلیمي کال نه میشتي وو خو اوس کې دې شپږ میاشتې تر دې هم کم شي هغه وخت به هم ډیر وخت درسونه پاتې وو څنګه کې دیش دغه ډیر درس په دغه کومه موده کې زده کوونکو ته وویل شي
کله ډیر درس دی نوی درس او راتلونکي درس من کې ارتباط پیدا شي په ډیر کم وخت کې ډیر درس ولې شي او زده کولای شي ځکه دلته شاګرد مجبور کې چې ډیر درس مو ګوري نوی درس آمادګي پیدا کی ارتباط یې هم پیدا کی په دغه حالت کې د موږ تدریسي کال یو څل شپارس ورځې ده ال دا په نارمل حالاتو کې د موږ تدریسي کال یو څل اتیار ورځې هم زیاتې دي نو په ساعت یارو کې موږ نه سوړ سوالای په څه شپاره کې فقط سترګې په پټو ما خبره سم وکړه د اول د نیو درس او زړه درس او ترمنځ ارتباط مهم دی یو دغه مسله ده دومره مسله دا ده چې دا سی سات شاګرد ته ورکی چې شاګرد له شاګرد به یو تکړه وکړي په دې معنی چې ګروپي کارو کې کوي ضعیف او متوسط شاګرد ګټ سره کنه ول اته یو ورځ هم دا ضعیف شاګرد سره ګروپ مقرر کړي یو ورځ متوسط شاګرد سره ګروپ مقرر کړي که شاګرد له شاګرد د زده کړو کې په دې صورت کې ان شاء الله چې په کوم وخت کې ډیر درس ورکړي
درنو اوریدونکو دا واد دی ونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونې خو وخت ولري
حقیقت سدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
په هلمند کې جګړه نوې خبره نه ده خو د ولایت تر څنډو د جګړې را رسیدل شاید نوې ووسی ځای مسؤلان وایي نږدې شپږ میاشتې وړاندې طالبانو د دې جګړې لپاره پلان نیولای وو خو ولې په تیرو شپږو میاشتو کې دا پلان شنډ نه شو د هلمند اوسنۍ امنیتي وضعیت څه ډول دی د بې ځایه شویو د بیرته ځای په ځای کېدو لپاره څه پلان شته پر همدې او نورو موضوعاتو مو د هلمند له والي جنرال محمد یاسین خان سره خبرې اترې کړې والي صاحب د هلمند تازه وضعیت په څه حال کې دی
مننه تاسو ستاسو د رادیو ازادي ټول او اوریدونکو ته خپل سلامونه تقدیموم د هلمند تاسو خبرې اسي چې دا تقریبا د شپږ میاشتو نه د مخه دشمن د تصمیم نیو او د مذاکرات سره سم د شروع کېدو یو تصمیم ونیو چې خپل اکمالاتو کې هم د صلح مذاکرات هلته هم اکمالاتو کې، نو بیا بالاخره دوی خپل جنګونو ته هم ادامه ورکړه. د جنګونو تر څنګ اوس نو یو تمام عیار په ټول هلمند باندې د خارجي استخباراتي کړیو په حمایه او د القاعدې په شتون کې چې دغه جملې نه داسې عمر ډله ده او نور ډلې دي دلته عملا په یو ځای باندې یو یورش چې د نورو ولایاتو څخه هم طالبان روغوښتي وو یو حمله وکړه. یو څه ناڅه تغیرات په وزل جیش کې راغی، خو اوس فعلا دپاره د لشکرګاه چې سقوط چې دوی پلان درلوده تیر په سیر ناکام او مختورن شو او په ناکامۍ سره د درې سوه مړو شاوخوا په پاتې کېدو د دوی سره ناکام شو او د دوی برجسته قومندانان هم پکې له منځه لاړ. نو د همدې په خاطر سره دوی شکست خوړه. او فعلا دپاره زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د تصفیې په حالت کې ده، تر څو هغه بعضې پوستې چې تغیر شوي دي هغې د ځای په ځای کولو او د ساحې د پاکولو چې ډېر مینونه دي خښ کړي دي، خپل تصفیوي عملیاتونه یې شروع کړي دي.
والي صاحب، تاسې د همدې ولایت چې هلمند دی د ملي امنیت رئیس هم پاتې شوي یاست، وړاندې مو یادونه هم وکړه چې شپږ میاشتې وړاندې پلان موجود و. شاید یوه پوښتنه دا هم را مطرح شي چې شپږ میاشتې وړاندې پلان موجود و، ولې د مخنیوي هڅې ونه شوي؟
موږ خپل تر حد زیات هڅې کړې دي. متاسفانه تاسو ته معلوم دی کله چې د مذاکراتو خبرې شروع شي افغانان او افغانستان ټول ولسونه د جمهوري اسلامي افغانستان مشرتابه ټول په دې فکر کې دی چې دا باید صلح راشي. نو د صلح لپاره موږ ته هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو. نو په همدې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کې چې هوایي ځواک بیخي نه استعمالو، کمانډویان زموږ عملیاتونه نه کوله، نو د همدې په خاطر زموږ پیاده قوتونو ډېر وسیع عملیاتونه نه کوو. نو دوی یو جرأت پیدا کړو، د جرأت سره سم دوی ځان بیرته راټول کړو. نو په همدې خاطر سره د پردیو استخباراتو د هدایت سره سم چې د دوی رهنما او مسلکي کسان هم ورسره وو دوی خپل بریدونه جوړ کړل. شروع کړو خو اساسي خبره دا ده چې د دوی بریدونه زیات د خارجي اتباعو په رهبرۍ باندې کېده چې تاسو کېدای شي بعضې کلاکونه هم لیدلی دوی د خبرو. او په دومره شل کالو کې دومره انفجاري مواد همسایه هیوادونو نه نور راغلل، لکه دا په دې دوه میاشتو کې چې راغلل. او اکثره دوی پلو پلچکو دا شانې تخریب کچې د خلکو او د عمل منفی ځایونه تخریب او بلاخره د امنیتي د دفاعي ځواکونو په مخ کې یو څه مشکلات پېښ کړه. مګر موږ بیرته موږ دغه ځایونه پاکول او جوړول ته لګیا یو ان شاء الله.
د ساسل خبر یو چې د وسلوالو پلیکو کې بهرنی ادباو یا بهرنی وسلوال هم کولای شي روخانه یو وایست کوم هیوادونو او څه ډول بهرنی وسلوال.
نو دا خو واضح خبره ده، د کې پاکستانیان هم شته، د کې ایرانیان هم شته، د کې د آسیا میانه تروریستي ډلې هم شته، د کې القاعده ډلې هم شته چې تاسو ته معلوم وو چې د دې مرکز د آسیا عمر هم دلته وو او سم هم دلته دي. دوی ټول پکې شته دي، شامل دي دوی په هغه بل کال تاسو ولید چې یو جرمني القاعده ډله غړی ونیول شو، همداسې نور کسان هم دلته موجود دي او دلته عملا هم افغان هلمندیانو ټول دوی لیدلي دي.
یو خبره د جګړې د وړاندې د معلوماتو د چخکاري دقیق معلومات د دې جګړې لپاره وړاندې تاسو در کول شو یا مهم لرلودل، بیا هم شاید یو نیوکه دغل تر مطرح شي چې دومره کره معلوماتو سربیره هم ولې تاسو اقدام ونک؟ آیا دلته کابل له خوانه امر ونه شو چې اقدام ونک کنه ستاسو له خوانه ونه شو اقدام؟
نه، دا خبره نه و. اقدامات او تدابیر زمنګ امنیتي او دفاعي ځواکونه درلودل، خو هغه اصله هم وسایل چې دوی د دې په وسایل چې دوی په لاس کې وو چې اکثره د انفجاري مواد او همدارنګه دوربرد او دوربین ډیر اصلي دوربینونه او د دوربرد راکټونه لږ زره قوي سو وسایل سره سمبالو، نو یې څه مشکلات پېښ کړ. خو دوی چې کوم پلان درلود هغه پلان موږ متوجه وو ورته د ښه تدابیر په نتیجه کې دوی ته شکست ورکړ. تاسو ته به معلومي چې دوی مړي په داخلو خارج کې اوس خلکو خښي وو تعداد هم تاسو ته معلومه چې موږ ته اطلاعات او معلوماتونه چې رسیدلې د 300 شاوخوا دي.
هغه سیمه چې پری خودل شوې دي د جګړې پرته د هغه پاړه باندې ساسې درېسته دی ویل کېږي چې یو شمیر کسان چې واسطه یې درلوده د امنیتي او دفاعي ځواکونو کې په مقررو باندې الته موظف شوي او وظیفې یې درلودي بیل دي چې مقاومت خودل شي جګړې کې سیمه پری خودل دي. دا تر کومه حد درسته ده؟
دلته نظامی شورا په دې کې پریکړه په خوام کړی او وسم کړی دی هغه څوک چې بدون د جګړې خپل خط او خطوط پریخی دی هغه سره قانون د اصول مطابق عسکري اصول او قوانین موجود دي، هغه په خاطر هغه پرانا کې ورسره برخورد قانوني برخورد کیږي او ان شاء الله هر څوک چې دا کار کړی هغه خپل جزا وګوري.
یعنی دا خو منی چې یو شمیر سیمې بیل مقاومت پرې خودل شوی
نو سپورې خلا دقیق نه دی خو موږ هغه آیتان ټاکلی چې د هر پوسټ په کله د دقیق معلوماتونو راټول کړي چې علت او عامل څه دی خو یو تعداد ډیر کم دي چې بل پیښ شوی.
جنرال صاحب یاسین په هلمند کې د امنیتی وضعیت په اړه باندې تاسو معلومات زکه دقیق دي چې تاسو بیا هم یادونه کوم د دې ولایت د ملي امنیت رئیس پاتې شوی یاستئ. په دې ولایت کې د امنیتی او دفاعي ځواکونو ټول شمیر څومره دی؟
خو د شمیر په اکله خو اصولا ماته مجاز نشته چې زه وایم خو د یو اندازه زمونږ شته دی خو کمبوتات لرو پکې
کمبوتات لري. اما د هغو وسلوالو چې پر هلمند بریدو کشمیر څومره دی؟
د وسلوالو تاسو ته معلوم دی چې دوی تقریبا د اتنه همیاشتې دوی ټریننګونو مرکزونه په پاکستان او په دیزی او نورو ځایونو کې جوړ کړي وو چې ټولو ته تعلیم کړي وو. یو دم په وجود 2020 شاوخوا کسان پلان د حمله جوړ کړی او حمله وکړه په ولسوالیو بل اخر غوښته چې مرکز خواته راشي.
یعنی د 2000 پرتله د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر په هلمند کې کم دی؟
ګوره کم بنی خو ساحه دغه پراخ دی کنه. د هلمند ساحه پراخه ده او پراخه سیمه زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونو ځای په ځای شوی دي. نو د دې ترڅنګ زمونږ دښمن بیا یو نقطه دو نقطه درېسلور نقطه په نخه کړی وو.
نو بیا ولې دغه دومره شمیر چې سره بارا کم نه و برابر او په یو ډول باندې د هلمند جګړه د خار منس تلخکرګه ته راشي؟
تلخکرګه ته ان شاء الله نه راغله. موږ د نادلی په مربوطات کې دا شکست ورکړه، امدارنګ د ناوی په مربوطات کې او د نارسراج په مربوطات کې خار ستل په سلو کې آرام دی، هیڅ مشکل نشته په خار کې.
که د جګړې مالی وضعیت او تاوان ته راشو خغله والی، د جګړې مالی زیان ستاسو له نظره دغه د لومړنۍ معلوماتو پر بنسټ باندې حکومت ته څومره دی؟
ګوره زه خو فکر کوم چې دغه جګړې تاوانونه یوازې حکومت نه، ولس او ټولو ته، خپل طالبانو ته هم ده. ځکه طالبانو چې کوم پلان جوړ کړی وو او په هغې پلان کې شکست وخوړ، اول تاوان یې دا دی چې په سلهاوو کسان مړه شو او د دې تبل تاوان وسایل وسایط له منځه لاړ. همدارنګه خلک بے کور کړ چې دا ولس دی کدی واقعا دوی ځان د ولس خلک بولی. نو تقریبا 15,000 خوا خلک د کوره بے کور کړ او دوی نه وته کورو ته چې ترکشونه جوړ کړي او خلک ته ځواب ورکړو چې وزید کوره. دا د خپل د خلکو سره ظلم او جفا ده چې دا تاوان طالبانو ته رسیدل. خلک تخ نفرت لري. همدارنګه د خلک رفتعمل لارې کې مینونه خښته شو، عام ولس په مینو والو زو درې مې دا وکړه چې د خلکو عام عامل منفع پل پلچکو سړک وران کړه چې تاسو اکسنه ګوره چې بلدوزرونه ورته دغه کړي چې یو رقم نفرت د خلکو ورته جوړ شو. اوس خلک تخت بدوري او پیږي چې دا افغانان نه بلکې د پردیو جاسوسانو پردیو اجنټان دي.
اوس د خلکو
طبعا دغه تاوان دولت ته ذکر شي چې دولت ځان د خپل خلکو او وطن او دولت په مقابل کې مسؤل ګڼي او د دې د جوړولو لپاره چې جوړه پن تاوانونه وي.
صحیح. ولی سبا اوس د بیا خلکو د بیا ته د ستنولو لپاره 15,000 کورنۍ ډیر زیات شمیر دی او دا په یو داسې به برخلیک حالت کې هم پراتی دي چې یا د چا په حجره کې پراتی دي، یا مسجد کې، یا هم د سړک پر سر، یا هم د خلکو په دیرو کې. بیا ته د دې خلکو د ستنولو لپاره ورسره د مرستو لپاره څه تدابیر نیول شوی؟
د مرستو لپاره موږ په ماغه ورځ د جنگ تر څنګ چې موږ جنگ مدیریت کوو، هم زمان موږ د دې شو لپاره هم لارې او ګدرې جوړ سنجولې چې ټول هغه هلمندیانو ته موږ کوو. د هلمندیانو د کورما آبادی چې تجارانو چې دغه جملې نه عمرې سره خپل غټه مارکیټ او سرایونه له سودانې په خلکو په اختیار کې ورکړل. همدې سره نور مشران دي دلته چې اوس نمونه ماته نه راځي، هغوی دي او عام ولس عام په اختیار کې ورکړ. او موږ هم یو څه ناسه ځایونه چې درلود هغه هم په اختیار کې ورکړ. خیمې هم اوس دغه شوي. د دې تر څنګ موږ غونډه وکړه، یو دولتي کومکونه و چې دولتي کومکونه شروع شوي دي، دوی ته به ورکوي سروې او سروې سره سم. او انجوګانو سره هم خبرې مې کړي چې نن موږ پرون هم توضیح درلود، نن هم توضیح درلود او په دا توضیح به ادامه وکړي. ټولو ته په ان شاء الله رسیدګي وشي.
د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان ډېره زیاته مننه چې ازادي رادیو سره خبرې وکړي.
مننه تاسو نه.
تم شغل اوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسمدی تم شغل اوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسمدی لاخوں میں قتل
د خدای بولم توبه مدا زکه د خدای بولم توبه مدا زکه د خدای بولم توبه مدا زینې قصې ستا د بنیا دم نګ لاخم قتل در قسم دی لاخم قتل در قسم دی چما نیک مسکا کری کل چما نیک مسکا کری کل چماؤ